از بس که تو خوش صورت
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. سلام د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خبرونه کې سپینه مڼۍ وایي د افغانستان د څه کم لس میلیون ډالرو کنګل شویو زیرمو د نه ازادولو لپاره دلایل لري.
یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. موږ د خپلو شریکانو سره په دې اړه بحث کوو.
په هند کې د پخواني دولت د روزل شویو افسرانو نامعلوم برخلیک.
موږ د سفارت څخه په کراتو کراتو غوښتنه کړې او ویلي چې موږ هسپتال ته مسول یو او څنګه نظام د منځ ته تللی.
په جلال آباد کې د افغانۍ د ارزښت له رالوېدو سره لوی پلورنځي بند شوي دي. په غزنی کې عام خلک د کورونا ضد واکسین په اړه شکونه لري.
معلومه نه ده چې څه جوړ کړي. بعضې خلک وایي چې دا د انسان مردانګي ضعیفوي. بعضې خلک وایي چې نور جانبي عوارض پیدا کوي.
او په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
طالبان وایي د افغانیو د ارزښت ثبات ته لاس په کار شوي دي. په هند کې د افغانستان د پخواني پوځ لسګونه بند پاتې شوي افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. او په ډنمارک او ناروې کې چارواکو اندېښنه ښودلې چې د کورونا ډېرې پیښې به د ویروس د نوې بڼې وي. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي د ډالرو د قاچاق د مخنیوي د ناچله او جالي افغانیو د ویش او نورو ټولو هغو عواملو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کوي چې د افغانۍ پر ارزښت بد اغیز کوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي بیگانه وخت د طالبانو د وزیرانو شورا د پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اقتصادي کمیسیون ته دنده وسپارل شوه چې د ټولو اقتصادي نهادونو سره په همغږۍ د افغانۍ د ثبات د ساتلو په اړه عاجل اقدامات ترسره کړي. د هر ډول ډالرو د قاچاق د مخنیوي، د ناچله او جعلي افغانیو د ویش یا د چلاو د مخنیوي په برخه کې او همدارنګ نورو عواملو په برخه کې چې د افغانۍ ثبات ګواښي پر ضد یې کوټلي ګامونه واخیستل دي.
پرون د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت د ریکارډ تر کچې ولوید او یو ډالر د ورځې په پای کې 125 افغانۍ سره تبادله کېده. د افغانستان د کرنسۍ یا د افغانۍ د ارزښت بېساري کمیدل په افغانستان کې د ټولو خوراکي او ضروري توکو قیمتونه ان دوه برابره کړي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. په هند کې د افغانستان د پخوانی پوځ لسګونه بند پاتې شوي افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې وایي شمیر 180 تنو ته رسیږي د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي دي چې هلته د دوی ښوونیزه دوره هم پای ته رسېدلې. د رحیم الله په نوم له دغو افسرانو یوه نن ازادي راډیو ته وویل چې نه د هند حکومت او نه هم هلته د افغانستان سفارت غم خوري.
امنیتی همون پازاشت در افغان نظامیان در پر زمانگ سر تخطره در افغانستان که مونگشو که اوله چه بیر تا وطن تا پداغ نظام که او بود.
لدی وړاندې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمانو ویل چې طالبانو یوازې په څلورو ولایتونو کې د پخوانی حکومت سل پوځیان وژلي او یا تری تم کړی دي. طالبانو بیا دا راپور رد کړی او وی ویل چې هیڅ اته په پخوانی نظام کې د غړیتوب له کبله سزا نه ده ورکړل شوې. په کندهار کې پرون ولس مجهول الهویا جسدونه خاورو ته وسپارل شول. په کندهار کې د طالبانو چارواکي وایي د دوی تربیه وکمنېدو د مخه په جنگ جګړو او ترافیکي پیښو کې د شپېتو تنه وژل شوو کسانو جسدونه په میرویس روغتون کې پاتې دي چې اوس یې دوی خاورو ته سپاري. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ امیر شم سمیمی په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په تیرو څلورو میاشتو کې د همدې وژل شوو کسانو د کورنیو د موندلو لپاره اعلانونه ترسره شوي دي، مګر کورنۍ نه دي پیدا شوې. په کندهار کې د اسلامي امارت اړوند ادارو په ګډه د یاد جسدونو د شخولو پروسه شروع کړي. 19 جسدونه خاورو ته وسپارل شو. د پاتو 23 جسدونو د شخولو پروسه به هم په راتلونکو ورځو کې ترسره شي.
د طالبانو چارواکو داسې وخت په کندهار کې د لسګونه مړو د خخولو اعلان کړی چې د طالبانو په بیا را واکمنېدو سره هلته له بېلابېلو سیمو د پخوانیو حکومتي چارواکو او عسکرو د وژلو راپورونه خپرېدل. په ډنمارک او ناروې کې روغتیاي چارواکي وړاندوینه کوي چې دا اونۍ به دغه هیوادونو کې د کورونا ډېرې پیښې د ویروس د نوې بڼې اومیکرون وي. د بریتانیا د روغتیا وزیر هم پرون وویل چې تر 8 ساعتونو پورې به په لندن کې د ویروس دا نوې بڼه ډېره تیت شي. د بریتانیا د عامې روغتیا وزیر ساجد جاوید پارلمان ته ویلي د کورونا ویروس هیڅ یو بڼه دومره چټکه نه خپرېده. اومیکرون د کورونا ویروس هغه بڼه ده چې د لومړي ځل لپاره په جنوبي افریقا کې وموندل شوه، خو اوس د نړۍ شاوخوا 60 هیوادو ته رسېدلې. د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن پرون وویل چې دغه هیواد کې د اومیکرون یو ناروغ مړ شوی هم دی چې د نړۍ په کچه له دې کبله د مړینې لومړنۍ پیښه بلل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چهارشنبه کنټکی ته ځي څو د بوړبوکیو له امله اوښتي زیانونه وارزوي. تېر اونۍ کې پیل شوو بوړبوکیو او تنبادونو د امریکا متحده ایالاتونو منځني غربي ایالاتونه سخت زیانمن کړي او په کنټکی کې د پام وړ کسان مړه او مالي تاوانونه یې اړولي دي. هلته چارواکو ویلي چې په دې بوړبوکیو او تنبادونو کې لږ تر لږه 90 کسان مړه شوي او ګڼ شمېر لا هم لا درک دي. او روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرون راځي هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې اقلیمی بدلونې په رسمي ډول د نړۍ له امنیت سره تړي. دا پریکړه لیک د نایجر او ایرلند له خوا وړاندې شوی وو او په کې له امنیت شورا غوښتل شوی چې د اقلیمی بدلون منفي اغیز و ارزوي. د امنیت شورا 15 غړو له ډلې 12 هغه دغه پریکړه لیک ته مثبته رایه ورکړه.
خبرونه مول ازادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر وی پانه کتلای شي. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د وی پانه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته سپینه مانی د افغانستان د بانکی زیرمې د ازادېدو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د غوښتنې په ځواب کې وایي چې دا زیرمې به آزادې نشي. د سپینه مانی ویاندې جین ساکی بیګا هغه درې مهم دلایل بیان کړل چې د هغو په خاطر دا پیسې طالبانو ته نه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یوه تازه مرکه کې له متحدو ایالاتونو غوښتي دي چې د افغانستان کنګل شوې نږدې 10 میلیارد ډالر شتمنۍ آزادې کړي.
د افغانستان د بانکي زیرمې د آزادېدو په اړه طالبانو ته د امریکا ناهیلي کوونکی ځواب. د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د آزادېدو په اړه د طالبانو له بیا ځلي غوښتنو سره سره سپینه ماڼۍ دا یو پیچلی موضوع بولي او وایي د زیرمې ته طالبان لاسرسی نشي لرلی. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی پرون خپله خبري غونډه کې د دې بانکي زیرمې د خلاصېدو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د تازه څرګندونو په ځواب کې وویل
یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. لومړی باید یادونه وکړم چې دا یوه ډېره پیچلې موضوع ده او موږ په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوو.
امیر خان متقی اسوشیټډ پریس سره خپله مرکه کې چې پرون خبره شوه له امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ پرېږدي.
اعلان کړی دی چې غواړي دا چې دوی افغانستان بندیزونه لګولي دي. زه فکر کوم دا د ځینو ناکامو تجربو تکرار ده او څه فایده نه لري.
خو د سپینې ماڼۍ وایاند درې دلایل یادوي چې په خبرې مهم دي او بابي ځن شي ګڼل کېده. هغه چې د افغانستان بانکي زیرمې ته د طالبانو لاسرسی محدود کړی. جین ساکی وایي د سپتمبر د 11 د پیښې د قربانیانو د کورنیو قضایي دعوه چې غوښتنه یې کړې دا پیسې د پر دوی وویشل شي یوه مهمه موضوع ده او له پامه نه شي غورځول کېدی. دویم د امریکا لخوا لا هم طالبان د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژندل کیږي او تر خوا یې د دوی یو شمېر مشران لا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوم لړ کېږي. او دریم متحده ایالاتو لا هم په دې اړه کره ځواب نه دی ترلاسه کړی چې څه ډول د افغانستان بانکي زیرمه نیخ په نیغه د افغانانو د ګټو لپاره وکارول شي او طالبان ترې د ځان په ګټه استفاده ونه کړي. امریکا واکتا د طالبانو له رسیدو سره سم د افغانستان نږدې 10 میلیارد بانکي زیرمه کنګل کړه. طالبانو د دې شتمنۍ د ازادۍ په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه په دوحا کې له امریکایي استازو سره 2 ځله غونډې وکړې او هیله یې وښوده چې د ستونزې حل ته به لار پرانیزي. خو د امریکا د خزانې وزارت د لیندۍ په 19 یوازې عمومي جواز صادر کړ او اجازه یې ورکړه هغه خلک او مؤسسې چې د پیسو د سوالو په چاره کې دخیل دي پر طالبانو د امریکا له بندیزونو معافي کړي. د دې ترخوا نړیوال بانک د لیندۍ په شلم اعلان وکړ چې مرسته کوونکو تایید کړي چې د افغانستان له کنګل شوې شتمنۍ د 280 میلیون ډالر د هیواد ته ولېږدول شي. له دې پرته د بندیزونو پرانمخت کې هیڅ پرمختګ نه لیدل کېږي او آن مرسته کوونکي هیوادونه هم خپلې مرستې د طالبانو حکومت ته نه سپاري، بلکې ټولې بشري مرستې هم د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارو لخوا مصرفېږي. د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو لخوا طالبانو ته یو شمېر شرایط وړاندې شوي چې د منلو په صورت کې دا ستونزې تر ډېره بریده پای ته رسیږي. تر هغه سره مبارزه د یو ټولګډونه حکومت جوړول، نجونو ته د زده کړې او ښځو ته د کار اجازه، او د بشري حقونو او بیان ازادۍ درناوی او منل هغه څه دي چې نړۍ له طالبانو د عملي کېدو غوښتنه کوي. خو طالبان بیا وایي شرایط عملي شوي او وخت چې نړۍ په رسمیت وپیژني. هغه غوښتنه چې له طالبانو ته ډیرو نږدې هیوادونو هم نه ده منلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په هند کې د افغانستان د پخوانی پوځ لسګونه بند پاتې شوي افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې وایي شمیر یې او 170 تنو ته رسیږي د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي دي او هلته یې ښوونیزه دوره هم پای ته رسېدلې. د رحیم الله په نوم له دغو افسرانو څخه یوه نن ازادۍ راډیو ته وویل چې نه یې د هند حکومت او نه هم هلته د افغانستان سفارت غمخوري. له نوموړي سره اسدالله الدین مرکه کړې او په پیل کې ښاغلي رحیم الله د ته خپلې ستونزې بیان کړې دي.
افغان نظامی محصلینو افسرانو جګړنانو ټوټل شمیر تر 300 پورې رسی. اوس مهال پورې موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده د حکومت د لوري شوې او نه د افغانستان د نوي نظام د لوري شوې ده. البته موږ په کراتو کراتو د هند د حکومت څخه غوښتنه کړې، هغوی زموږ حالات په خپلو سترګو لیدلي، درې ځلې مو لاریونونه کړي، زموږ د لاریونونو مخنیوی هم کړی، موږ سره سفارت سفارت مشکلات حل مسول نظام نظام حمایت نظام ہم بیشتر نویشت منگ شو کول تاسو خپل هر څه کولای شئ د ژوند پیرول لپاره په هند کې د خپل امکاناتو څخه کار واخلئ. زمونږ تاسو سره هیڅ ډول مرسته نه شو کولای، دا غوي جواب د هر وخت مونږ لپاره منفي و.
تاسو ولې افغانستان ته راتګ ته زړه نه کوي؟ امکانات نشته د راتګ مو او کنه د راتګ په اړه مو ویره در سره ده چې ممکن امنیتي ګواښونه درته پیښ شي؟
نه امکانات شته او نه امنیتي امن فضا شته د افغان نظامیانو لپاره. زمونږ سر ته خطر ده په افغانستان کې. نړیوال میډیا کې یو راپور هم د بخنې د نړیوال سازمان د لوري خپور شوی چې هغې کې راغلي چې تېرو میاشتې کې له سلو زیات افغان نظامیان چې په افغانستان کې اوسې د وطن نه وتر کړی، د اوسني نوي نظام له لوري له کوره ویستل شوي دي او بېدرکه شوي یا وژل شوي دي، چې جسدونه موندل شوي. دا ډېر کم ارقام دي چې دغه سازمان ورته لاسرسی پیدا کړي. دا په خرابو خرابو ردي څخه زیات دي. کوم ډول زمونږ سر ته د پیس خطر لامل موږ نشو کولای چې بیرته وطن ته په دغه نظام کې وګورو.
دغه د بشري حقوقو د څار سازمان راپور ته تاسو اشاره وکړه، دا راپور طالبانو رد کړ. تاسو خپل داسې شخصي ملګری پیژنئ چې هغه رښتیا هم د دغه سي بریدونو ښکار شوی وي؟ د طالبانو لراته ګرسته هغوی په مرموز ډول وژل شوی وي او یا حمله دره کوي؟
ډیر زیات ملګری مونږ سره تماسونه نیسي، دا هغه نور ملګرو په اړه مونږ ته معلومات راکوي چې هغوی نه دره شوي، د کوره ویستل شوي یا بندیان شوي، زیاتره شکنجه شوي، د هغوی د کورنۍ یو غړي شکنجه شوي دي. ولې تاسو د کورنۍ یو غړي په نظام کې یو، ولې هغوی د تېر حکومت سره وظیفه اجرا کړې په نظامي برخه کې؟ نو دې معلومات نظر د نورو منابعو نه مونږ ته زیات را رسېږي، ځکه چې مونږ په مستقیم د هغوی سره په تماس کې یو، د هرې پیښې نه مونږ ته خبر راکوي. مونږ ته ډېر زیات معلومات کېږي په همدې خاطر باندې مونږ سره د خپلې آیندې او د خپل ژوند ویره.
بلې، او تاسو هلته په هند کې سفارت ورغلی ځواب مو نه دی ترلاسه کړی، د هند حکومت درته ځواب ویونکی نه دی،
د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو استازولۍ هم په هند کې سته. د دوی دروازې مور ور ټکولې دي. دوی سوای درته
قدر منوریدونکو تاسو په هند کې د افغانستان د پخوانی پاوز د یو افسر رحیم الله خبرې اوریدې چې د نورو یو سلو اتیا تنو پخوانیو افسرانو په ډله کې د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللی او وایي چې د امنیتي ستونزو له کبله بیرته هیواد ته نشي راستنېدلی. د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
چین ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به له افغانستان سره د څه باندې 1500 ټنه خوراکي موادو مرسته وکړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال او د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد نن سیشن به ازادي راډیو ته ویل چین له افغانستان سره د 15 میلیونه ډالرو په ارزښت بشري مرستو په دویمه جوپه کې پرون یو اندازه درمل، شپږاویا زره کمبلې او یو څلوېښت زره ژمني جمپرونه افغانستان ته وسپارل. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت بیان عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوي په راتلونکو اونیو کې چین افغانستان سره د 1500 ټنه اوړو او اوو ټنه وریجو مرسته هم وکړي او دا مرستې به په اړمنو کورنیو وویشل شي. له افغانستان سره د بشري مرستو دوام په داسې حال کې دی چې د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیو لوړېدو سره د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي او د وزګارۍ له امله خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو حکومت له کورنیو تولیداتو څخه د ملاتړ لپاره د یوې کمیټې له جوړېدو خبر ورکوي. د سوداګرۍ وزارت له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزیر د فابریکو او کارخونو له مالکانو سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د صنعت د ودې ترڅنګ داخلي تولیداتو ته د بازار موندنې لپاره به یوه کمیټه جوړه کړي. د سوداګرۍ وزیر له صنعتکارانو سره په لیدنه کې ویلي چې پر خامو موادو د تعرفې د معافیت په برخه کې پاملرنه شوې او هڅه به وکړي چې په کور دننه له داخلي تولیداتو استفاده ډیره شي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 144 افغانۍ او دېرش پوله، یو یورو 128 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 110 افغانۍ او 28 پوله، یو اماراتي درهم 110 افغانۍ او 80 پوله، زر هندۍ کلداري 1296 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 645 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کورنیو مسایلو په اړه وړاندې نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. ټاکل شوی چې په بیلاروس کې یوه محکمه نن د دې هیواد د اپوزیسیون د یوې فعالې د میړه د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. دا چې د دې فعالې میړه ولې بندي دی، ولې محکمې ته راوستل شوی او په کومو دلایلو په ځینو مواردو باندې تورن شوی، په دې اړه ملالۍ بشیر دا شیبه نور جزئیات راکوي.
مننه تکل صاحب. لکه تاسو چې وویل د جلا وطن سوی فعالې سویتلانا څخانوسکاویا د میړه د قضیې تر څنګ د بلاګرانو یوه ډله د مخالف ګوند فعالانو او د جلا وطن سوی ځینو نورو کسانو د پریکړو په اړه د قضیو په اړه به نن پریکړه کیږي په بیلاروس کې. د بیلاروس د حقونو ډلې دا ټول کسان چې د بندو دروازو شاته محاکمه کیږي سیاسي بندیان بولي. دوی د تیر کال تر ولسمشریزو انتخاباتو مخکې نیول سوي وو. د دوی د قضیو 123 ورځې کېږي چې د بیلاروس په تاریخ کې له تر ټولو اوږدو محاکمو څخه ګڼل کېږي. د ډیموکراسي په ملاتړ حرکت له هغه راهیسې زیات او په ځانګړې توګه لاریونونه وروسته له هغه ډیر سول چې زورواکی الکساندر لوکاشینکا په 2020 کال کې یو ځل بیا انتخابات وګټل او دا انتخابات او نتیجه یې د اوکراین مخالف ګوندونو او لویدیز په رسمیت نه پیژندلې. تکل سه په دغو کسانو کې چې محاکمه کیږي مشهوره ویډیو بلاګر سیارهی تسیخانوفسکی هم شامل دی چې غوښتل یې د لوکاشینکا پر وړاندې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، خو دی له فهرسته وایستل شو او تر ټاکنو مخکې ونیول شو. له فهرسته تر ایستل کېدو وروسته د دې میرمنې تسیخانوفسکایا رای ورکوونکي راټول کړل او د مخالف ګوند او لویدیز په وینا د 2020 انتخابات وګټل. تسیخانوفسکایا تر انتخابات وروسته د ځان او خپل دوو کوچنیانو د امنیت په خاطر له بیلاروس څخه لاړه او له هغه راهیسی په لیتوانیا کې د جناوتنی ورځ شپې تیروي. همدارز یو بلاګر او د ازادي رادیو د ځایي څانګې سلاکار ایهار لوسیک هم په دغه قضیه کې شامل دی چې محاکمه کیږي. دی تر انتخاباتو مخکې ونیول سو او ورباندې تور دی چې د مشهور ټلګرام چینل په کارول سره د عامه نظم ګډوډولو هڅې کړې دي. د ازادي اروپا رئیس جیمی فلای د لوکاشینکا له رژیم غوښتي چې لوسیک او نور خبریالانو سره د غندلو وړ چلند چې د په وینا د چلند د غندلو وړ دی باید پای ته ورسوي. په دې قضیه کې په نورو کسانو کې د ولسمشریزو انتخاباتو په خوانی کاندید سیاسي مخالفان او ځینې نور کسان چې د خبریالانو او بلاګرانو په توګه کار کاوه هغوی هم شامل دي، او د هغه راهیسی چې دوی نیول سوي وو په بیلابیلو جرمونو دوی تورن دي چې په هغوی کې ډله ییزه ګډوډي رامنځته کول شامل دي. تکل صاحب
ډیره مننه. ملالۍ بشیر و چې په بیلاروس کې د یوې محکمې د نن ورځې د غونډې په اړه جزئیات راکول. د نن په غونډه کې په پام کې ده چې د بیلاروس د اپوزیسیون د فعال سویتلانا تسیخانوفسکایا د میړه چې ویډیو بلاګر دی او د بیلاروس د حکومت له منتقدانو څخه دی د ده د برخلیک په اړه به پریکړه وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د بایو د لوړېدو له کبله له ختیځ ننګرهار ولایت څخه راپورونه وایي چې له همدې کبله د خوراکي موادو د پلور زیات شمیر عمده هټۍ تړل شوي دي. سوداګر وایي په اوسني وضعیت کې چې بای پر ځای نه دي ولاړې له پلور د هټیو تړلو ته لومړیتوب ورکوي. ولسی وګړو ویلي دي چې د خوراکي موادو د هټیو له تړلو سره دوی له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی همداشان وایي چې په بایو کنټرول نشته، د ښارونو په یوه برخه کې یو څه په یوه بیه او په بله برخه کې په بله بیه پلورل کیږي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
له تیری ورځې راهیسې کله چې ډالر د افغانۍ په وړاندې باندې په بیساري ډول باندې لوړ شول او یو ډالر د افغانستان په مارکیټونو کې د صرافیو په مارکیټونو کې په یو سل دیرش افغانۍ باندې بدل شو، د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو ستر پلورنځي چې دی دا وتړل شول د مالکانو له لوري نه د پلور دا مرکزونه وتړل شول، او دلیل دا و چې سوداګرو ویل چې دوی عموما خریداري چې دا په ډالرو باندې کوي او بیرته پلور په افغانۍ او نرخونه چې دی دا په ثانیو کې تغییر کوي، نو دوی نشي کولای چې په دغه حالاتو کې پلور وکړي ځکه دوی له جدي خساري اقتصادي تاوان سره مخامخ دي. په خار کې زیاتره هټۍ چې دي هغه د مشتریانو په مخ باندې تړل شوی دي او محد چاته سودا نه ورکول کیږي. عام خلک وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې کاروبارونه په ټپه باندې ولاړ دي، په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شوی دی، کار نشته دی، دغه حالت چې دوی له جدي ستونزو او ننګونو سره مخ کړي دي. بل موضوع چې خلک وایي هغه دا ده چې په نرخونو باندې کنټرول نشته دی. لږ تر لږه 13 ورځ سهار یو 8 کیلوي بوري وړه چې دا په 2500 افغانۍ باندې خلکو اخیستې، خو ما خام د غنرخ لکتلګه 3000 ته ورسید. نن چې د غنرخ 3200 3300 کې چلیږي. دغه سی وړي دغه سی نور د ژوند نغ لومړنۍ ارتیا وچې دي. دا نو پټوله کې دغه یو جدي ستونزه ده چې خلک ورسره مخامخ دي او د نرخونو کنټرول خلک وي چې د نرخونو کنټرول هیڅ نشته دی د خار په یو برخه کې ځین شین په یو نرخ باندې خرڅیږي د خار په بل برخه کې ځین شین په بل نرخ باندې او هیڅ څوک مسؤلین هم دغه حالت ته ځوابګوی نه دي او ځوابوین کې نه دي مونږ هڅه وکړه چې دغه مسایلو په اړه باندې په جلال آباد کې د مسؤلینو سره وغږیږو خو دوی زموږ ما اړیکا ځواب نه کړاو ونتوانی دوی چې سره
پراپور کې مو په ننګرهار کې د افغانۍ د ارزښت لټیټېدو او د خوراکي موادو د بایو لوړېدو سره د لویو هټیو د بندېدو په اړه جزئیات اوریدل.
مردانه کمزوري دوه کاله وروسته
اوس هم قدرمنو اوریدونکو ورزو ستاسو پیغامونو ته تاسو لا پیغامونو
محمد علی فادار هم له هلمند ګریش ولسالې سر پیغام لیکتره غلم ارګن بعد درې میاشتې تر مخکې د ګریش ولسالې د سقوط حالات نو د جنگ په وخت کې په بازار سره ملکان او کورنی خلک ټول وو په بازار کې आवाज طالبانو د پخوانی حکومت اثر او خلک نو په دې وخت کې طالبان بازار ته چراله چار ځای باور له د غلیمت په نامه باندې د خلکو سي شخصي شان اخستل چې د حکومت کې خلکو سي شخصي موټر واخستل موټر سایکل یې واخستل د مکتبو سي غالي او پرشنو او شوکي ولرل خلکو سي ډیر شان واخستل د حکومت د شان په نامه باندې نو دا خلکو شکایت وکړي طالبان مشران وویل چې دا خلک به ګرد راځي دلته به تابو سره کیږي او دا به ګرد خلک سلا کیږي قانون مونږ ته سپارل کیږي متاسفانه دغه وخت رئیس د تروس پر هغه خلک موږ وینو تروس پر وسلوال نه پاره موږ سره یې نه چا حساب سره کړی دی نه چا د حساب د پاره راوستل دی نه چا راغوښت دی نو ولس وسم په دغه تمه ناست چې خپل حساب شان په لاس ورکول شي او خپل حساب وشتون کړي. نو څنګه لرم السلام علیکم
نقندار ولایت سمې اړیکې نیولې ده در سره په دغه توسنی وضعیت کې کم مرستی چراغلی دی هغه مرستی خپل ځای ته نه رسیدلی ورور هغه مستشکل کسان ته نه رسیدلی هغه پخوانی وکیلار سره درولی دی هغه وسم سره دوری دوری کوي او چا ته نه رسیدلی دا مسلمانان دی وایي مسلمانان یو نشي مسلمان یو باید مسلمانان یو اول شرط هغه ځای کې دا دی هغه ته کې باندې دی چې الله پر السلام علیکم ورحمه الله
وروره خانه شند بول سواله خبرې در سره کو چې دغه او په ول نه راي لافيه دغه مشخصونه وشي دغه داینه مو وره وشي زله دا دیوانانو غو نه سړي انسانانو غو نه وروره چې له مسلمانانو د وشتلې سره مخامخ یا بیا راته کې وګه په تل غري لافيه نه داخل کېته دا یو څه یې لای را پاره خدای او کوما کوره وشي او دغه خلک دای زله په تکلیف کې سانه سیره خدای مو مال
ستاسي پیغام ستاسي نظر
رسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوه همنی مای کې 25 دقیقې او نیز بس لرو چې د افغانې د بای د ټیټه دو د عواملو د حل او د حلارو په اړه بحث ته ځنګړای دی خو اوس لکابل هرات او ځینو نور ولایتونو څخه ورسته په غزنی کې د کورونا وایروس مثبت پیښې زیاتې سبتیږي خو به هم د دې ځای ډیری اوسیدونکو د کووید 19 ضد واکسین نه لګوي. دوی په دې باور دي چې دا واکسین جانبي عوارض او زیانونه لري خو د روغتیا ماهران د دغه واکسین لګول اړین ګڼي او وايي دا ګټور درمل دي.
مردانه کمزوري دوه کاله وروسته مرګ له پیشکاری لګول او ډار جانبي عوارض په کووید 19 په باوري بهرنۍ د سیسا او د سنور کلیوالي او پیتاوي ګنګوسي د هغه ګنګوسي رچ لامل د غزنی ډیری اوسیدونکو د کورونا واکسین د لګولو مخاړوي. د دغه واکسین د لګولو ډیری هغه کسان ډډه کوي چې بي سواده او په بازار کې د دوه لاسو په مزدوري بوخت وي خو ټوله ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ساخلي. ابي بولاد غزنی شهر اوسیدونکو یو شاخوا څلويشت کال عمر لري د ځان بي سواده یادوي او وايي نه پوهیږي چې دغه واکسین بل څه شي جوړ سوي وي.
ډیر خلک په خارجانو باندې بي اعتماد دي معلومه نه ده دای څه جوړ کړي باج خلک وايي د انسان مردانګي ضعیفي باج خلک وايي شنور جانبي عوارض پیدا کوي او باج خلک بیا وايي څه راسته ده څه ده نور تکلیفونه جنجالاتيږي باج خلک کوي او باج نه کوي او ډیر خلک د کورونا ته توجه په افغانستان کې نه کوي ځکه خلک ډیر اخته دي باندې نه لري.
د دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د کورونا وایرس نوی او څلورمه اومیکرون څپه د نړۍ باندې 50 هیوادونو ته خبره سوي ده. د روغتیا نړیوال سازمان دغه څپه تر نورو ګواښونکي او وژونکي بولي، خو د غزنی ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه واکسینو لګول د ټولنې د هر وګړي لپاره اړین دي. شاوخوا 55 کلن شپنجری چې له نوم اخیستلو څخه ډډه کوي خو خلکو ته د لګولو سپارښتنه کوي. نوموړی وایي زما په نظر ګټه به یې زیاته وي.
ولا هدا د خلکو خپل کې د دا وایدات ګټه نه لري، تاوان لري. بوسي ما په نظر خو ګټه لري، مګر د خلکو بیا خپل کار دسی ولې نه لري هغه به نو دې ته معلوم وي.
او خلک وایدا بدن کمزورې کوي، دا د کافرانو شای دی، دا دلته مسلمانان ضعیف کوي، دا خبرې کوي، دا خبرې کوي، نور خو هیڅ مشکل نه لري.
روغتیایي ماهرین هم دغه واکسینو لګول اړین ګڼي او وایي تر زیان یې ګټې زیاتې دي. د عامه ناروغیو متخصص ډاکټر نظر ولیزاده:
زموږ په جامعه کې د سواد کچه ټیټه ده، همدا وجه ده چې نه تنها د کورونا واکسین بلکې په ټولو واکسینونو باندې خلک نیوکې لري. عوارض جانبي به لري ټول دوای په مجموع کې، ولې دا واکسین هغه عوارض جانبي نه لري کوم چې خلکو دا اوازې خبرې کړي دي.
په غزنی کې د روغتیا چارواکو وخت په وخت کورونا وایرس واکسین نه لګول یو لوی ستونزه بلل یاده. له کابل او هرات ولایتونو څخه وروسته غزنی هغه ولایت دی چې د کورونا وایرس زیاتې پیښې پکې ثبتېږي. د اندېښنې وړ خبره خو لا ده هم ده چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه د غزنی ډیری اوسیدونکي کورونا وایرس بابېزه د غربي نړۍ د سیسه او رشخان ګڼي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو را ورسیدو د خبرونه دوهمې نیمایي ته. لمړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته چې اسد الله لودین وړاندې کوي.
د طالبانو حکومت وایي د ډالرو د قاچاق د مخنیوي، د ناچله او جالي افغانیو د ویش او نورو ټولو هغو عواملو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کوي چې د افغانۍ پر ارزښت بد اغیز کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا له افغانانو سره د دغه سازمان د مرستو ډاډ ورکړی. د برالاینز د خبرې له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د خبرو پر مهال کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د اګست 13 نیټې راهیسې له څه باندې 900 امریکایي اتباعو او د دایمي استوګنې یعنی گرین کارت لرونکو سره له افغانستانه د وتلو په برخه کې مرسته کړې ده. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې 409 امریکایي اتباع او 450 دایمي اوسیدونکي او کورنۍ له افغانستانه ایستلې دي. په کندهار کې پرون ولس مجهول الهویا جسدونه خاورو ته وسپارل شول. په کندهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې د دوی تر بیا واکمنېدو د مخه په جنگ جګړو او ترافیکي پیښو کې د شپېتو تنو وژل شوو کسانو جسدونه په میرویس روغتون کې پاتې دي چې دوی اوس خاورو ته سپارل پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چهارشنبه کینټکی ته ځي څو د بوربکیو له امله اوختي زیانونه او ارزوي. دغلته بوربکیو او تیز بادونو شاوخوا 490 کسان وژلې دي. او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرون ورځې هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې اقلیمي بدلون په رسمي ډول د نړۍ له امنیت سره وتاړي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 بحث 25 دقیقې تاسو ته وړاندې کیږي چې په دې خبرونه کې به هم زه احمد تکل ساس کوربایم. خو له هغه مخکې یو وروستای راپور د باختر د نامتو خزانه په اړه له شکونو او پوښتنو وروسته د ملي موزیم رئیس وایي چې د افغانستان د لرغونې خزانه په هیواد کې دننه او خوندي ده. محمد فهیم رحیمی لازادی رادیو سره په خبرو کې کڅ هم د خزانه دقیق ځای ونه خوت، خو وی ویل چې دا ملي پانګه په افغانستان کې دننه په یو خوندي ځای کې ساتل کیږي. د ازادی رادیو په دې ځانګړي راپور کې د پښتنې ته د جواب موندلو هڅه شوې چې آیا د طالبانو حکومت د دې ارزښتناک ملي پانګه د ساتنې نیت او امکانات لري.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له بیا پیل وروسته د باختر خزانه د خوندیتوب په اړه هم پوښتنې او اندېښنې راپورته شوې دي. دغه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې ټولنیزو رسنیو کې داسې انځورونه خپاره شول چې ګنې د باختر خزانه ځینې برخې په ایران کې دي. په دې راپور کې مو د دې موضوع د روښانه کولو هڅه کړې ده. د افغانستان د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل باختر خزانه په افغانستان کې ده. کته هم خاغلی رحیمی په افغانستان کې دننه د باختر خزانه د دقیق ځای پړه تنوي خو ټینګار کوي چې دغه خزانه په یو خوندی ځای کې ساتل کیږي.
آثار گنجینی باختر در گذاشته
د باختر خزانی آثار د هغه مستقلی لید پر بنسټ چې د افغانستان د ملي موزیم کارکونکو لري په هر ډول شرایط او وخت کې خوندې و او تر اوسه هم له نیکه مرغه مسونه او خوندې دي.
خو آیا په اوس وخت کې افغانستان د باختر خزانه د ساتلو لپاره یو امن ځای کېدلی شي؟ د افغانستان د ملي موزیم پخوانی رئیس عمران خان مسعودی په تیر کې په څو ځلي رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په اوله دوره کې څو ځلي هڅه وکړه چې باختر خزانه ترلاسه کړي خو بریالي نشول. اوس یو شمېر لرغون پیژندونکي او د پوهنتون استادان په دې باور دي چې طالبان د افغانستان د دې ملي پانګې د ساتلو توانایي نه لري او اړتیا ده چې له دې وروسته د دې خزانې د ساتنې مسؤلیت یونسکو ته وسپارل شي. لرغون پیژندونکی او د پوهنتون استاد رحیم الله په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
احتمالی که خزانه
د باختر خزانه د خطر احتمال ډیر زیات دی. د دې لپاره چې له طالبانو همیشه د یوې ډلې په توګه یادونه کیږي، هغه ډله چې تر اوسه د نړۍ له خوا د یوه رسمي حکومت په توګه نه ده پیژندل شوې، د دې ترڅنګ لري نه ده چې دغه ډله په داسې اقداماتو لاس پورې کړي چې د افغانستان د خلکو له ملي ګټو سره په ټکر کې وي. مکتیر وخت کې هم تجربه کړل چې طالبانو حادثه وکړه تر څو باختر خزانه ترلاسه کړي.
د پوهنتون یوه بله استاده رحیمه نعیمی وایي چې افغانستان تلپاتې امنیتي ټیکاو نه لري، نو له همدې امله باختر خزانه له ګواښ سره مخ ده. آغل نعیمی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
په لحاظ امنیتي افغانستان
د افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت له ننګونو سره مخ سوی دی. د دې وضعیت د تلپاتې کېدو لپاره زیات وخت اړتیا ده او اوس ډیر احتمال شته چې باختر خزانه خوندي نه وي.
خو افغان لیکوال نجیب الله منلی وایي چې له هېواد بهر د باختر خزانه لیکدول د خوندیتوب لپاره مناسب حل لاره نه ده. خو په اوس وخت کې د افغانستان تازه حاکمان هم د باختر خزانه د ساتلو وړتیا نه لري.
د افغانستان اوسنی حاکم نظام د فرهنګي میراثونو په ساتلو کې چندان د باور وړ نه دی. دې نظام کې بلا خشمیر هغه تور مغز عناصر شته دی چې د لرغونو آثار له منځه وړل ورته وړي ویاړ ښکاري. نو په دې نظام کې د افغانستان فرهنګ او تاریخ په ټوله کې له ګواښ سره لاندې مخ دی.
طالبان د باختر خزانه د خوندیتوب او د ساتلو د څرنګوالي په اړه نظر نه ورکوي. خود طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان تیرونی آزادی رادیو ته وویل د طالبان حکومت ژمن دی چې د هیواد له تاریخي او لرغون آثارو ساتنه وکړي.
امارت اسلامی افغانستان متوجه است.
اسلامی امارت متوجه ده تاریخی آثار به هم ساتل کیږي او هم به پالنه کیږي. دا تاریخی آثارو له ځای کې دوه ویجاړي دوه به مخنیوي کیږي. موږ په ټول هیواد کې د موضوع ته متوجه یو.
د افغانستان د تاریخي او فرهنګي آثارو د امنیت او خوندیتوب په تړاو اندېښنې لمخ کې هم موجوده وي. د طالبانو لاسته د دغه هیواد له لوېدو نږدې لس میاشتې مخکې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر مخکېنیو غړو غوښتنه کړې وه چې باختر خزانه د یو بل دریم معتبر هیواد ته واستول شي او ټینګار یې کړی و چې دغه هیواد د باختر خزانې لپاره خوندي او امن هیواد نه دی او احتمال لري چې دغه ملي پانګه قاچاق شي. باختر خزانه تلویخت کال مخکې په 1980 کال کې د جوزجان په تلاتپه کې ترلاسه شوه چې اوس په افغانستان کې د سرو زرو تاریخي ذخیره او د نړۍ د 15 سترو خزانو په کتار کې راځي. دغه خزانه په وروستیو کلونو کې د نړۍ د 13 هیوادونو په 9 نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شوه او د 2020 کال په لومړیو کې بیرته افغانستان ته راوړل شوه او افغانستان بانک ته وسپارل شوه چې ویل کېږي یو خوندي ځای کې وساتل شوه. د باختر خزانه 8 کیلو وزن لري. دغه خزانه 315 یا سره او 1150 برخه ده چې ټوله یې سره زر نه دي، بلکې د فیروزه دانه او لاجورد هم پکې شامل دي او عقیق هم پکې کارول شوی دي. دغه خزانه د تیر کال په ژمي کې د افغانستان په ارګ کې ننداړې ته کې خودل شو.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
وخت کې کړې ده. د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې اونیز بحث ده. احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په افغانستان کې د اثارو د بدلولو تر ټولو لوی مرکز شاهزاده سرای د صرفانو ټولنې غړي وایي چې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو بیه په بې ساري ډول لوړه شوې ده. د شهزاده سرای صرفان له افغانستان بانک څخه غواړي چې د ډالرو د بای د لوړېدو د مخنیوي لپاره عملی ګامونه پورته کړي. دوی وایي چې بانک باید مداخله وکړي. د شهزاده سرای یو شمېر صرفان وایي چې د افغانیو په مقابل کې د ډالرو د بای لوړېدل د هیواد په سیاسي وضعیت پورې تړاو لري او اړتیا شته چې طالبان د میرمنو او نجونو په ګډون د افغانستان د اوسیدونکو د بشري حقونو د تامین لپاره د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني. که څه هم د افغانستان بانک او طالبانو چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې په بازارونو کې د اسارو بیې کنټرولوي، خو د دې هیواد اوسیدونکو نیوکه کوي چې ګنې د طالبانو حکومت د دې اقتصادي کړکیچ د مخنیوي لپاره واضح طرحه نه لري. په 25 دقیقې اونیس باس کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د نن په باس کې د اقتصادي چارو شنونکی تاج محمد تلاش په مستقیمه اړیکه سره دی. ورزو د خبرونه میلمته تاج محمد تلاش صاحب، تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې د ګډون بلنه مو ومنله. راپور کې مو مخکې واورېدل چې د شهزاده سرای صرفان دوی ادعا کوي چې د افغانستان اوسنی روان وضعیت او روان سیاسي کړکیچ د افغانۍ د ارزښت پر ټیټېدو اثر لري. کولای شي چې دې باندې لږ نور رڼا هم واچوي؟
بلوی خدای په سپیڅلي نامه تکل صاحب سلام، تاسو ته د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته درناوی وړاندې کوم او د ټولو افغانانو دی وخت په خیر وي. فکر کوم چې دا بس یو تخصصي او یو مسلکی بس ته ضرورت لري. په فرصت وي زه به د افغانستان بانک په جنو کړنو باندې رڼا واچوم، د قانون په بنسټ باندې، او په دې لړ کې به بیا په نورو چړنیزو مسایلو باندې راشو. تکل صاحب محترم، زه وایم چې اول خو د افغانستان بانک ډالري زیرمې 10% کمی شوې دي او 10% شتون لري، چې د ډالرو د قیمت په اړه باندې د افغانستان په صرافانو ټولنه بازار کې ډیر منفي اغیزې غورځولې دي، چې باعث دې شوی چې ډالر او بهرنی اثار د افغانیو په وړاندې قیمتونه لوړ شي.
یو اوریدونکو لرو مستقیمه اړیکه باندې را سره د مهرباني وکي ځان معرفي کوي او بیا خپل نظر یا پوښتنه وایست.
مته الله خلزم د کونړ ولایت څخه مهرباني ته پوښتنه ده چې امارت اسلامي تاسو مخکې خبرو کې ویل چې کوم واضح خطر هنه لري د اثر د کنټرول په وړاندې یا اقتصادي پرمختګ په وړاندې، نو څنګه به وکول شي چې دغه نرخونه کنټرول کړي او داشتن اورین ختم کړي؟ ځکه افغانان ډیر بسخ حالات کې دي، دی وی روپی درک چا سره نه لګيږي، کار نشته، روزګار نشته، نو څنګه به وکول شي چې دا نرخونه کنټرول کړي او دا افغاني په وړاندې داشتن اورین ختم کړي؟ ځکه چې افغاني د سخت روان یو د ډالر په وړاندې د نور اثر په وړاندې ختمي کې، نو ډیر افغانان به د سخت مشکلات سره مخ کړي.
خالد زای صاحب، را سره اوسې ستاسو پوښتنه له تلاش صاحب سره د خبرونه له میلم سره هم شریکو، مګر اوس بیا له هغه سره وصل شوی او خو زه تاسو نه پوښتنه کوم چې تاسو څه کار کوئ، څه او څه وظیفه لري، او په ورځنی ژوند کې مو څه تغییر راغلی د ډالرو د بای لوړېدو او د افغانۍ لوړېدو سره؟
نو منګه خو زه خپل استاد یم کنه، او مشرک دا واته در په ماش راکای اغم د درې څلور میشت کیږي چې بنشه وي ده. اوس یې فکر کوم چې کلم روان دي تمه راکړې ده چې و بش کنه، خو په دې ماش باندې چې نرخونه فتیږي د کورنۍ چلول ډیر سخت دی او ګران کار دی، او فکر کوم دا مشکل بل ټول استادانو سره ورس.
استاد یعنی د خوانزي استاد یاست که د کوم په هنتونیا دارالمعلمین استاد؟
دارالمعلمین استاد یم.
تراله تاسو کومه طرح لری مخکې لدی چې زمونږ میلما په دې باب خبرې وکي؟
نو کار دغه طرح د تجارت پیوړ شي، بازار ته ډالر وړاندې شي، داخلي تولیدات زیات شي، خپل باندې کول شي، د افغاني د لوړېدو مخه ونیسي، ځکه ډالر په بازار کې ډېر دی، نرخ خپل خطر الويږي، ډالر ته ضرورت چې څومره دی راغومره باورته ډالر ډیر پیدا کیږي، یعنی د افغانۍ په وړاندې به شاید ډالر به ته کنټرول شي.
ډیره مننه خالد زای صاحب، مننه خالد زای صاحب. تلاش صاحب یو ځل بیا د ټلیفون په اړیکه را سره دی. تاسو د خالد زی صاحب خبره هم واوریدلې، خو لمړی خپل خبره وکي او ورسته لغه بده دی د اوریدونکو پښتنه ته جواب وایست.
نن زه هم په دې هیله یم چې تخنیکی سوز بیا رامن سن نشي او دا بحث په مسلکی توګه او د حل لارې موشي او تاسو اوریدونکو ټول سره شریکی کړو ترڅو چې دا مشترک درد یو کار ورته پیدا شي. دویمه خبر دا د جناب تکل صاحب چې په خصوصي بانکونو کې د ډالري زیرمې مخ په کمیدو دي او مخ په خلاصېدو دي، او کوشش کوي چې خصوصي بانکونو ټولنه هم د ډالر یا محفوظ کړي او د افغانستان د خاور څخه قاچاق کړي وي. باسي د خصوصي بانکونو زیرمې هم د ډالري زیرمو په خلاصېدو دي متاسفانه، او نور ډالر دوی ته نه تزریق کیږي او یا نه واردي شي. بل دلیل دا غره چې متاسفانه د افغانستان بانک څخه هم کړنلار ورکه ده چې دوی څه شي وکړي. په وسنی حالت کې دوی پالیسی هم هیڅ واضح نه ده، او هم په داسې موارد کې باید دوی کوټلي ګامونه پورته کړي وای چې په غبانه هم بیا کولای شم چرنا واچو.
تلش صاحب مخکې لدی چې په نورو مسله وړاندې لاړ شي، فقط په همدغه مسله کې چې تاسو یادونه وکړه چې تاسو وای چې مشخصه پالیسی نه لري د افغانستان بانک، نو پالیسی خو په کارپوهانو او متخصصانو جوړیږي. د افغانستان بانک کې د شیبه څوک مشران دي، او آیا دغه کسان چې تخصص لري دغه یو کړکیچ د مخنیوي په برخه کې اوغشته اوس په کار په دندو کې شته، او که هغه استل شوی دی له دندو؟
زه فکر کوم چې دې موضوع ته دوه لارې د حل موجود دي. اول هغه د لومړي مسؤلیت چارواکي چې دي حقوقي او مسؤلیتونه دوی تلري هغه تبدیل شوی دي او نشته. دویم ارټیټ رتبه کسان چې د اقتصادي د افغانستان بانک ماشين چلوي هغه اتیا سلنه وګړي او هغه خلک چې مسلکی دي او تجربه لري په د افغانستان بانک کې دا اوس شتون لري، موجود دي. فکر کوم چې اتیا فیصد کارکونکو د افغانستان بانک موجود دي، او شل سلنه هغه کسان چې حقوقي او کلیدي بستونه واغه د افغانستان په جغرافیه کې نشته، خو کولای شي چې مختلفو مجازي لارو نه دیغونه هم مشوره واخیستل شي، او اکثریت کار په د موجوده سټاف باندې چې اتیا سلنه موجود دي لدونه کار واخیستل شي، هغه متخصص کسان ورته ویلی شي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420212 شپږ څلوېښت 01. یو اوریدونکی په لاین کې لرو چې ځان به معرفي کړي او بیا به راته ووایي چې څه نظر لري او څه سوال لري. مهرباني وکړئ. ستاسو غږ اورو. مهرباني وکړئ 25 دقیقې او نیز بحث دی.
السيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ستاسو اړیکه خوشته مګر د اړیکه کیفیت ډیر خراب دی، موږ ستاسو هیڅ خبره نه اورو. تلاش صاحب مهرباني وکړئ، ستاسو خبرې قطع کیږي مګر موږ هغه تسلسل د خبرو ته دوام ورکوو. مهرباني وکړئ.
جناب تکل صاحب، زه فکر کوم چې دریم موضوع دا ده، څلورم فاکتور وبخښي چې اوس د افغانستان بانک نه دغه مدیریت شړېدلای ده. د مالی وزارت، د سوداګرۍ وزارت او خصوصي سکتور باید یو مشترک عاجله کمیټه رامنځته کړي د ډالرو د بحران لپاره.
یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه سره دی. بلی، مهرباني وکړئ 25 دقیقې او نیز بس دی. خپل ځان معرفي کوي او بیا خپل نظر او پښتنه وایست.
زه سردار محمد یم، سلامونه میکی درته وړاندې کوم.
مهرباني وکړئ سردار محمد صاحب، 25 دقیقې او نیز بس دی. مهرباني وکړئ.
لنګکم په منګه باندې ظلم کوي ملګري ملتونه امنیت شورا امریکایان په منګه ظلمونه کوي دغه حالات که ډالر بیا به خو ټول شه ډالر لږته و بېرته یې ویل موږ نه ډالر والا خو لاړه بېرته امریکا ته وی که بندیزونه ونه لګوي که دوی په موږ باندې دي موږ حکومت په رسمیت ونه پېژني خو له دې نه برتره هله هم دي موږ کېږي ولې نړیواله ټولنه په موږ ظلم کوي ولې امریکایان په موږ ظلم کوي چې موږ پیسې ولې نه راخوشي کوي ولې په کوم قانون دوی صادق کړي دي دا یو ظلم دی که نه که موږ سره ظلم کېږي خدای دې له دوی سره ظلم وکړي وسلام په احترام.
ډېره زیاته مننه سردار محمد وو چې په دې خبرونه کې خپل نظر را سره شریک کړ. یو بل اوریدونکی هم په اړیکه کې دی. 25 دقیقې اونیز بس دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او بیا خپل سوال او نظر ووایاست. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
بله عزیزه ام ده هلمند څخه خبره کوم. سلامونه تا ته میلمنو ته ټول افغانانو ته خپل نیکی لی سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام حاجی زای صاحب، مهرباني وکړئ.
خبره ده چې دا څلوېښت کاله یا پنځه څلوېښت کاله د افغانانو د ملت سره عدالت نه دی شوی. هر څوک چې راغلی دی دغه ملت یې ځپلی دی، دغه ملت یې ډنګ وتاړولی دی چې څه زور یې رسېدلی خپل هغه وسو ځلی مې نه دی ځینې درېغولی، نه خارجي نه داخلي. عمر اوس د تعمارات څخه دغه امید لرو یا دغه دغه لرو چې دغه دوی وایي وایي دغه اسلام یو ډېر پهناور یو ډېر د سولې یو ډېر دغه دین دی، یعنې د یو زورو دغه نه دی. موږ غواړو چې دغه افغانان اوس دوی نوکي رحم باندې وکړي، یو ښه ژوند ورته برابر کړي، ادا کړل هغه خپله ښه ژوند ورسره وکړي، دغه د دوی چارواکي ښه ژوند ورسره وکړي. ځکه چې افغانان ډېر ځپل شوي دي، دا څلوېښت کاله جنګو د چاپو د امریکایانو د هر طرفه څخه، یعنې که دلته ستونزې بېخي ډېرې دا په ټلیفون کښې سړی نه شي ویلی.
بله، اوس هم مونږ حاجزای صاحب په دې خپرونه کې په خاص ډول د افغانۍ د بیې په رالوېدو باندې خبرې کوو. تاسو کوم خاص سوال یا کومه خاصه اندېښنه یا پوښتنه لرئ؟
بلې لرو یې نو ولې نه لرو، خو دا چې دا اوس پرونه بله ورځ او دغه وړه په یوه قیمت و نن 1500 پر هغه باندې پورته شوي دي غوړي، خو هغه دغه خبره موږ په میاشت کې نه دي رانیولي، نه شو رانیولی، څوک یې نه شي رانیولی. هغه مرستې چې راځي هغه دغه چارواکو په لاس کښې دي چې هغه هر سړي ته رسېږي نه، هغه غریب ته رسېږي نه، هغه په شناخو په شل لارو سره دغه کېږي. په دا شل کاله موله که یاره مرسته لیدلې که نه، زه یو مهاجر یم چې زه خپل د ولسوالۍ څخه را دغه سوی یم، د دغه هلکانو د مکتب دپاره په دې ښار کښې ما ګزاره کوله، اوس یې هم کوم د دغه مکتبو د دغه درسو دپاره د هلکانو اقتصاد مو هم ډېر ضعیفه دی. مګر خبره دا ده چې چا ته نه دغه کېږي، هغه خلکو ته رسېږي چې اشناخ لري یا د وخته سره تړون لري یا هغه په نیمایي سره را باسي. خو دا یو ماتیا ده چې ما بین ته راغلی ده، هغه غریب سړی چې ماښام د نه لري، هغه غوري چې دی د پاوتو او څو یې نه دي لیدلي، هغه ته ډېر کم رسېږي، یعنې په سلو کښې یو دوه فیصده که ورسېږي. نو دا خو پرګرد افغانستان سره یو ظلم دی، دا خو زما سره هم دی، د غریبه سره هم دی، د پیسهدار سره هم دی، د هر شی دا دی. نه ورځ په ورځ ګرانېږي، ورځ په ورځ یې څوک نه شي رانیولی، دا هر سړي زور نه پرسېږي. ته خپله دغه وکړه، د یو مالي هم 5000 یا 5000 یا 10000 معاش دی، د ښاروالۍ د کارګر هغه به په دې کښې بیا چې داسې واټه هم سره خرابه شي، دغه به نو بیا د خپل روزمره ژوند په څه رقم مخته بوځي، څه رقم بیا دغه کې. نن افغانستان دغه شوی دی چې یعنې د زندګۍ دپاره ډېر یو سخت
مننه حاجي زای صاحب
دغه خپل د یو اقتصاد دغه څخه ډېر سخت حالت کښې دی.
ډېره زیاته مننه،
معلومانو زور نه پرسېږي.
مننه حاجي زای صاحب،
مننه.
خدای دې وکړي چې د طالبانو چارواکي دغو اندېښنو او دې پوښتنو ته ځوابونه ووایي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن، ستاسې یووالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبه و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
پنځه دقیقې اونیز بحث دی د خبرونې میلما د اقتصادي چارو شنونکی تلاش صاحب بیا هم را سره وصل دی. مهرباني وکړئ تلاش صاحب، خبرې مو هم واورېدلې د میلمنو د ازادۍ راډیو د اوریدونکو، تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکړئ. مهرباني وکړئ.
تکل صاحب محترمه، ما بل خبره چې ډیره جدید دی د پاره کوله چې د ډالر نرخ کنټرول شي. ګوري هر مقدار پیسې چې ډالر چې د افغانستان بانک د صرافانو ټولنو ته ورکوي هلته متاسفانه هیغو مافیایي کړیو ته ورلویږي دا ډالر چې دوی د افغانستان د جغرافیا څخه قاچاق کوي. اول هیغو کسانو ته باید دا ډالر ورکړل شي چې د افغانستان د پاره ارتزاقي مواد واردوي، لکه وړه، غوړي، تیل، ګاز او اولیه مواد چې د افغانان او یو انسان بدون دغه نه ژوند په مخ نسی بولای. دا مستقیم ډالر باید د افغانستان بانک د تجارانو ته د صرافانو د ټولنې په واسطه ورکړي چې وارداتي دغه اولیه توکي واردوي، نه هیغه کسانو ته چې په لاس ورسی چې د افغانستان د جغرافي څخه ډالر زیرمه کوي او یا د وخت په تیریدو سره بیرته بازار ته عرضه کوي په لوړ قیمت، چې دا یو ډول اقتصادي ډمپینګ سیاست ده او بل د قاچاقو د ډالرو د لپاره لار هواریږي. دا ډیره یو اساسي او تخنیکی نقطه ده چې د افغانستان بانک د سرای شاهزاده یا د تصرفانو د ټولنو د مسؤلینو سره باید دا موضوع حل کړي. ولې ورځ تر بلې د ډالرو قیودات زیاتیږي او زیرمې ختمیږي او اجناس په ډالرو افغانستان ته راوارديږي او بل اخر افغانان به د دس خطرناکو کړهونو سره لاس او گریوان وي، چې حتی زباورمند یم چې لاس ګرام ډوډۍ به په ډیر غټ قیمت هم په افغانانو ته پلاس ورنسي.
مننه.
او تلاش موږ او ټول افغانان سوځو.
بله،
بل خبر مې دا کوله.
ما دا پښتنم کوله تلاش صاحب. تلاش صاحب او بخې ما دا خبرم دا پښتنم کوله چې وستا سو مخ یادونه وکړه چې د افغانستان بانک زیرمی او یا فیصد زیرمی تشیشوي دي، او زمنان دامو ویلی چې اوس چې طالبانو د طالبانو حکومت کوم ډالر بازار ته عرضه کوي، ساده شاهزاده سرای او نور لارونه دا بهر ته وړل کیږي، نو دا اوس چې نړیوالې ټولنې ویلي دي چې 230 میلیون ډالر د افغانستان د بیا رغونې د صندوق نه یو 230 میلیون ډالر ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته د یونیسف او د ډبلیو اف پی د ادارو لخوا افغانستان ته انتقال شي، دا یو څه په بازار کې اغیز کولای شي.
تکل صاحب، دا 230 میلیون ډالر نسبت یو 40 میلیون وګړو ته په یو جغرافیا کې دا د ماقت وخت د پاره، نهایتا د شلو او یوې میاشتې د پاره د ډالرو توازن د افغانۍ په وړاندې ساتلی شي. اما د پنځوشتو او شلو ورځو بعد نه متاسفانه چې دغه ډالر د افغانستان اقتصادي نظام ته تطبیق شي، بیا نشي کولای چې دا وساتي او بیا د ډالرو اوچتو لوړېدا یا ګراف لوړې شي. نو په دې موارد کې بیا هم ځینې مافیایي کړۍ په تجارت او په ډالرو په تجارت کې ګټه کوي او ځینې خلک به د ډیرو قوي نقصاناتو سره مخامخ.
مننه تلاش صاحب د خبرونې پروسته یو شیبو کې یو کل لطفا او بخی چې وخت زمون کم دی، که په لنډو ټکو کې راته وایست په یو دقیقه کې خبرې را لنډې کوي چې څه په کار دي د طالبانو لپاره، څه په کار دي چې یو دوه درې دغه کارونه وکړي چې دغه ستونزه فوراً حل شي.
اول په افغانستان کې د نرخنامه د اولیه موادو د پاره وټا کی هر چا چې د غنه سرغړونه وکړه مجازات دي سي. دویم خصوصي سکتور د ټیکس او مالیه معلومه شي او 50 نه او 100% معافیت دی ورکل شي په اولویه موادو کې چې افغانستان ته واردېږي او خدمات مختلف سیمو ته رسي. یا باید واضح وي دغه نرخنامې په اساس باید خدمات د افغانستان په جغرافیه کې ارعاسي او نرخنامې نه باید تجاوز ونه کړه. دریم نړیوال دې ته قانی سي چې سیاسي غوټه دې د اقتصادي غوټي سره نه تړي بلکې په اقتصادي ډیپلوماټیکو لار دي کنګل سوی روپی را پریش دي په مختلفو فیصدی باندې او معیارونه دي طالبان باید تضمین کړي د شفافیت د مالی فساد
بله.
او همدارنګه د مافیایي کړیو ترڅو چې وکولی شي اقتصادي نظام په پښو ودری او همدارنګه سیمایز هیوادونه دي هغه پروژې چې په افغانستان کې سرویسي وي دي او تخنیکی چارې مخته تللې دي دغه کار دی عاجل پایل کړي چې دی وخوانه باندې کار زمينه برابر شي او د بل خوانه په خدمات لوړ شي باورمند يم چې دا حالت کنټرول کیږي.
تر زیاته مننه د اقتصادي چارو شنن کوي تاج محمد تلاشو چې د 25 دقیقې په اونیز باس کې نن د ازادي رادیو ملمو
ازادي رادیو د ديموکراسي او بیا رغونې پښتون کې دا